السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په خبر کې د مازیګر 3 بجې دی نن د نهي ورځو د 2023 کال د مارچ 15 نیټه زه فرخنده سات مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان د بدلیدونکو سیاسي حالاتو سره سره 219 پروګرامونه تور تمونه او درنا په لور هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوم کې مجید بابر
تړي مشهورون به د مشال د خبرونو سره ټکی د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت غورزنګ مشر مولانا فدرمان د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې له پریکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی. روسي ځواکونو 13 شپه د کیف په شاوخوا کې سیمو کې هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د قبضه کولو هڅې توندې کړي دي. د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په 23 د اسلام آباد پر لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 16 په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ په 23 بعد د ملک له بېلابېلو سیمو قافلې را روانې شي او د مارچ په 23 به اسلام آباد ته رارسي. د نوموړي وینا وه چې لانګ مارچ به 2 ورځې دوام لري، په اړه به یې فیصله وروسته کوي، خو د اپوزیشن ګوندونو کارکوونکي دي تر هغه وخته په اسلام آباد کې موجود وي تر څو چې د وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ په تحریک رای نه وي اچول شوی. مخالف ګوندونو د مارچ پر 3 د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د مولانا فضل الرحمان وینا وه چې حکومت د قومي اسمبلی غړي پارلیمان ته د ورتګ نه منع کولو لپاره دړکې ورکوي او پرې دباو اچولو لپاره یې په ډي چوک کې جلسه اعلان کړې. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 23 په ډي چوک کې جلسه اعلان کړې او وینا یې ده چې رای ورکولو لپاره به پارلیماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټې د سری غړګای په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کیندونکي وژل شوي دي. مشال ایډیو سره په خبرو کې د ماینونو د معاینې چیف انسپکټر عبدالغنی مشوانی د پیښې په اړه وویل
سورنج میں ہے ادھر یہ 80 فٹ کا مائن چلا ہوا تھا
چی پیش دا سورنج پسیما کی پراتیا فٹ باندی پیو کان کی سوی دا پدی کی درے کان کندون کی وجل سوی دی او اس دوی دا پیشی دا پلٹنی کار پیل کڑی دی.
د ځای چارواکو په وینا د کان کندونکو مړي خپلو کورنیو ته حواله کړي دي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بیدنجو پر دې پیښه د افغان څرګندونه کړې. د بلوچستان د کان کندونکو د اتحادیې د راپور له مخې په 2000 میلادي کال کې په صوبه کې د سکرو په کانونو کې 208 او په 2020 میلادي کال کې 215 کان کندونکو وژل شوي دي. د تازه مړینو سره په روان کال کې د وژل شوو کان کندونکو شمېره 30 ته رسیدلې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پختونخوا په بنو کې د پختون قومي جرګې له پریکړه لیک څخه خپل کلک ملاتړ څرګند کړی دی. نوموړي نن د مارچ په 15 پر خپل ټوټر او فیسبوک پاڼو لیکلي چې دغه ستره جرګه په سیمه او افغانستان کې د موجودو ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغېزمن ګام دی. بنو کې د پختونخوا ملي عوامي ګوند په قربتوب د مارچ له 11 تر 16 څلور ورځنۍ جرګه وشوه چې د پاکستان د پښتنو سیاسي، مذهبي او قبایلي مشرانو سربېره ګڼو پوهانو او فعالانو ګډون پکې کړی و چې شمېره یې شاوخوا سلور سرو. د دې جرګې په 15 نوکاتي پریکړه لیک کې یوه غوښتنه دا هم وه چې په افغانستان کې د لوی جرګې او عامه انتخاباتو له لارې نوی حکومت جوړ شي. جرګې له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه د پاکستاني پوځ لخوا لګول شوی اغزن تار هم رد کړ او غوښتنه یې وکړه چې له هغه هیواد سره د بې له سفري اسنادو د تجارت او تګ راتګ اجازه ورکړل شي. حامد کرزی په خپل پیغام کې په یاد جرګه کې د ښځو پر پراخ ګډون او په اقتصادي، سیاسي او فرهنګي چارو کې د ښځو د حقوقو د تامین لپاره د جرګې د سپارښتنو ستاینه کړې ده. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وژلی دی. د کراچۍ د سوراب ګوډ سیمي پولیسو پرون د مارچ په 16 دعوه وکړه چې په یو مقابله کې یو وسلوال ټپي کړی، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. د پولیسو په ډزو وژل شوي ځوان چې اسماعیل خان اکاخیل نومېږي د کراچۍ په سوراب ګوډ کې اوسېدو. د نوموړي پلار علم ګل اکاخیل مشالې لته وویل چې زوی یې د جامو جوړولو په یو فکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان و چې پولیسو پرې ډزې وکړې او یې وژلو. د کراچۍ د ختیځ دلي SSP قمر راجسکاني مشکالې ته وویل چې د پیښې پلټنې پیل کړې دي. او روسي خبر دا چې روسي ځواکونو تیر شپه د کیف په شاوخوا سیمو هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوبي ساحلي ښار ماریوپول د قبضه کولو هڅې توندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراینی او روسي مرکزیان د ډزبندۍ لزنامې ته رسېدو لپاره د خبرو اترو یو بل پړاو ته تیاری کوي. بلخوا د روس لخوا د هوایي بریدونو لړۍ د کیف په ګاونډ کې ولسي استوګنځایونه په نښه کړي دي چې له امله یې د اپارټمنټونو په یوه ودانۍ کې په پراخه کچه اور لګېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې روس د فروری د 23 راهیسې په یوکراین یرغل کړی او په هغه هیواد کې یې بمباري پیل کړی. د مشال د خبرو په پای
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوسنګ چې موړان دی په خبرونو کې واورید، د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم په نامه د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمن خبري غونډې ته وویل چې د قومي اسمبلې غړي پارلمان ته د ورتګ نه منې کولو لپاره ورته دړکې ورکل کیږي او پرې دباو اچولو لپاره حکومت په ډیچوک کې جلسه اعلان کړی ده. بلخوا حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د مارچ پر 23 په ډیچوک کې د جلسې اعلان کړی دی او وینای ده چې رای ورکولو لپاره به پارلماني استازي د دوی له جلسې تیریږي. نور تفصیل د گوهر مسید په دې رپورت کې.
د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ په 23 د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. دا اعلان مولانا فضل الرحمن د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د متحده اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته یو خبری کانفرنس کې وکړو. مولانا فضل الرحمن ویل چې حکومت له اړخه د عدم اعتماد په ورځ باندې د پارلمان غړو ته د پارلمان پر راتګ باندې په خلاصې خولې دړکې ورکړې دلې کیږي. مولانا فضل الرحمن ویل
جعلی وزیر اعظم کے خلاف اپوزیشن کی پیش کردہ تحریک عدم اعتماد
دا جعلی وزیر اعظم خلاف د حزب اختلاف له اړخه راوړې شوې عدم اعتماد تحریک د 2 کروڑ پاکستانیانو د ارمانونو ترجمان دی. د دې عیني ګام دستوري، قانوني، پارلماني او جمهوري اصولو ترخوا لاندې مقابله په ځای وزیر اعظم او د هغې حکومت د فساد په لار روان شوی دی. د پارلمان غړو ته خلاصې دړکې ورکړېدل کیږي او د یېرې پیدا کولو لپاره حکومت په ډي چوک باندې د جلسې اعلان کړی دی. زه نن ستاسو مخامخ دا اعلان کول غواړم چې د مارچ په 23 چې د کملانګ مارچ اعلان پی ڈی ایم مخ کې کړی وو، دا وایم چې دا هیواد د کنج کنج نه د 23 مارچ په ورځ د اسلام آباد په لور را روان شي. په دغه ورځ د مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند اډیشنل سیکرټری جنرال عامر کیانی یو خبری کانفرنس ته وویل چې د پاکستان د تاریخ په ټول نه غټه جلسه د مارچ په 23 په ڈی چوک اسلام آباد کی کیگی. دا ویل
پی ایم صاحب آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی وہ ڈی چوک کا جلسہ ہے جو ایک تاریخ سال
وزیر اعظم دا اول نا دا ڈی چوک دا جلسے اعلان کرے دے. دا بایو تاریخی جلسہ وی زمونگا دا شپجوشت کالو سیاسی جوند کے با تم راغٹا جلسہ نوی شوی. پا دے جلسے کے زمونگا امید ہم دغا دے چتر لسو لکو پورے کسان با پا دے جلسے کے گڈن کوی. سوک چے ووٹ اچولو لا راضی هغه به د دغو لسو لکو کسانو په جلسه باندې تیریږي او پارلمان ته بزي او د ووټ نه پس په بیا واپس هم په دغه لارې راضی. نو زنونه تیار ساتي
دوباره به اسی میں سے گزر کے اسے جانا ہوگا تو لہذا اپنی پیٹیاں کس لیں.
د عدم اعتماد یا بے باوری ووٹ گٹلو لپاره د حزب اختلاف حکمران گند او د حکومت اتحادی گندونو د مارچ په 14 د یو بل سره ملاقاتونه وکړل. وزیر اعظم عمران خان د 14 مارچ په ماخام د پارلماني غړو د استوګنې ځای یا پارلیمنت لاجستا لاړو او بلوچستان عوامي گند بی این پی پارلماني لیډر خالد مکسی سره ملاقات وکړو. په بل اړخ د ایم کیو ایم وفد په اسلام بات کې زرداری کور تراغه او د اسف علی زرداری، بلاول بټو زرداری په موجودګۍ کې د پیپلز ګوند مشرانو سره ملاقات وکړو. په ملاقات نه پس د پاکستان پیپلز ګوند له اړخه یو خبری بیان خور کړی شوی دی چې په هغه کې د ایم کیو ایم سره د ادب اعتماد په اړه خبرې برسره کړې نه دي، خو دا خبره یې لیکلې ده چې سند او د کراچۍ مسلو د خمولو په اړه به ډیرو خبرو باندې اتفاق شوی دی. یا یادوی چې حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان خلاف عدم اعتماد ووټ راوړلو په اړه د پارلمان اجلاس راغوښتنې لپاره په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې ریکوزیشن جمع کړی دی چې د حکومت یا د قومي اسمبلی له اړخه تر اوسه پورې واضح نوټیفیکیشن خو نه دی خور کړی شوی. خو د پی ټی آی سینیټر فیصل جاوید د خبریالانو سره په خبرې کې ویلي دي چې د قومي اسمبلی غونډه به د مارچ 20 نیټه باندې رابلله کیږي. گوهر مسجد، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې سبا په سوات منګوره کې عوامي جلسه کوي چې په سیمه کې بلدیاتي انتخابات روان دي. الیکشن کمیشن وایي چې د مارچ پر 11 نیټه په کوز ادیر کې شوې جلسه هم د الیکشن ضابطه اخلاق خلاف ورزي وه او ورته یې نوټس لیږلی دی. په سوات کې د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران وایي چې دغه جلسه په انتخاباتو اثر انداز کېدو واضح ثبوت دی. خو د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران وایي چې د عمران خان جلسه د معمول برخه ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات گاسی گراؤنڈ کے وزیر اعظم عمران خان جلسے لپاره په لوی کچه تیاری روانی دی. د جلسې ته بیا کون کې وای چې جلسه کې به د ټول سوات نه د تحریک انصاف غړي ګډون کوي. د جلسې په اړه د سوات نه د ډیریکټ چیئرمین او د ملکن ډیویژن پی ټی آی مشر فضل حکیم وای چې دغه جلسه د مشرانو فیصله ده او په وخت به کیږي.
دا سیده کړه ده د مشرانو مسله ده، دا د هغه مسله ده، د هغه غټ خلک یو غټ سوچ دی. موږ لوکل سیاست کوو د ملکن ریجن بیا خپل سوات ان شاء الله مخ کې په 2013 کې د سوات خلکو د عمران خان سره مینه ساتلو خو زمای خبر ده پټاره کې به مينو ساتله او په بای اس کې هم ساته پتی اس کې هم سات ان شاء الله.
د سواد د جماعت اسلامي د منګوري خار مشر او د میر سیټ لپاره ټاکنو کې برخه غستون کې محمد امین په دغه جلسه سخت ټاکنه کړي او وایي چې دغه د الیکشن کمیشن ضابطه اخلاق په ډګه سرغړونه ده. د عمران خان جلسې په اړه ځایي خبریال سلیم اتر وایي چې یو اړخ ته په ملک کې سیاسي اړې غړې ده، نو بلخوا ملکن ډیویژن کې بلدیاتي ټاکنې دي. د عمران خان په سواد کې جلسه په واضح توګه سیاسي ګټه ترلاسه کولو لپاره کیږي.
د یو سیاسي جماعت، د حکمران جماعت، دلته پی ایم راځي، پرایم منسٹر راځي، سی ایم راځي، داغه نور منسٹران راځي او دلته کې په 31 مارچ باندې انتخابات کیږي. د نن نه ٹھیک 15 ورځې بعد چې کله دې جلسه کوي سبا، نو داغې نه به بیا دلته کې دغه کیږي، نو دلته کې به خامخا په هغه باندې اثر انداز کیږي او په هغه دغه باندې کدو ته داوي چیرې دا خو یو کمپین روان دی په ټول ملک کې کیږي. عمران خان په نور ځینو کې جلسه کوي، دلته کې خو دلته کې نویت بدل لږه چې دلته کې بلدیاتي انتخابات روان دي.
د ملکن ډیویژن الیکشن کمیشن مشر ندیم خان په دغړه د مارچ په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د عمران خان د جلسې په اړه نوټس جاری کړی شوی او د مارچ په 14 نیټه به بلی د سواد جلسې پاړه هم سلام مشورې روانې دي او د قانون مطابق کاروایی به کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کراچۍ پولیسو په یوې مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وجلی دی. د کراچۍ د سهراب ګوټ سیمې پولیسو پرون دعوه وکړه چې په مخامخ نښته کې یو وسلوال ټپي کړی، خو وروسته د پولیسو مشرانو دغه مقابله مشکوکه وګرځوله. وجل شوی ځوان چې اسماعیل خان کاخیل نومیږي، د کراچۍ د سهراب ګوټ کې ژوند کاوه. د نوموړي پلار علمګل اکاخیل مشال ریډیو ته ویل زوی یې د جامو جوړولو په یوې فیکټری کې د کار کولو وروسته کور ته روان بو چې پولیسو پرې ډزې وکړې او وی وجو. د پیښې پر ضد په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویانو احتجاج هم وکړ. د کراچۍ د ختیځې ضلع اس اس پی قمر رضا جسکانی مشال ریډیو ته ویل د پیښې پلټنې پیل کړې دي او تورنو کسانو ته به د قانون مطابق سزا ورکوي. نور تفصیل د نیاز علی په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې یو بل پښتون ځوان د پولیسو په ډزو وجلې شوی دی. د مارچ په 14 مازیګر پولیسو دا وکړې وه چې د ښار په سوراب ګوټ سیمه کې په مخامخ انخته کې یو وسلوال ټپي کړی دی. وروسته د پولیسو دغه مقابله پولیسو مشرانو په خپل شکمنه ګڼلې چې د وجلې شوي ځوان نوم 23 اسماعیل خان اکاخیل دی چې د مدیر رحسې د کراچۍ په سوراب ګوټ کې ژوند کوي او د جامو په یو فیکټری کې کار کولو. د وجلې شوي اسماعیل اکاخیل پلار علم اکاخیل د مارچ په 14 د شپې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
ما سره دا واکه سوې ده چې زما زوی په کورې خواږی کمپنی کې هلته کار کاوه. بیا دا راغلی ده تقریبا 2:30 بجې ټیم سکوم ده، د کور ته راغلی ده، ناشته کړی ده، کور نه بعد دی بیا وتلی ده. دی چې کمپنی خوا ته وتلی ده نو هلته یو پول ده، دی پلنه چې اوخته ده ورو دی خوا دشال خوا پولیسانو ڈس پہ کڑے دے نو پس لے گنا چھ زب دکان کے ناس تو ماتا ٹیلیفون رہا وشی یار دا سے زوی دی چائے استلے دے پولیسان استلے نو ز راغلم دی ہسپتال تا ہسپتال تے چراغلم نو دی مازوی با کر سی دلے جو غریب سڑے مانو رو وس کی چینست ز د پختونو نہ دا مدد واڑم او زما خپل د مشر زوی میم دغو نو د مد سلور بچان دی ما دی دا مل سی دے شہید سو چ دی سلور بچان دی رو زما خپل سلور کور کی می سلور پنځه شکم دا نونی دی نو زما کور را تباہ برباد ک اللہ پاک دی دوی ته خپل سزا ورکی.
کلچی دا اسماعیل اکاخیل جس د کراچی جنا روختون تا ورسید نو د پی ٹی ایم کراچی په گن شمیر کی غړی هم حلتا ورسید او د پولیسو په زده ناری وهلی او احتجاجی هم کړي. د کراچی په جنا روختون کې د پختون ژغورنی غورزنګ د کراچی مشر نور الله ترین په دیړه بیا مشال لیډیو ته وویل
په هسپتال کې زموږ د پی ټی ایم کارکنان راځي بیا دلته رینجرز او پولیس ودی ته د کی ور کوي ودی ته شکنځل کوي د دې سره د کم پیل کوي چې تاسو دلته احتجاج مکوئ موږ اخر کې حریان یو چې سولار چیرې سو نو د حکومت وو د انتظامیه د موږ سره دغه رویه ده موږ پښتانه به اخر کې کم سوچ
د کراچی په جنا روختون کې د پی ټی ایم لخوا د احتجاج رستو د پولیسو افسران هم جنا روختون ته رسیدلی او د پیخي په اړه د پلټنو اعلان هم کړی دی. دا پیخه چې د ورځې شاوخوا درې بجې شوې وه بیا د شپې ناوخته د پولیسو پر ضد مقدمه درج شوې ده. په دې اړه د ختیځې ضلع ایس ایس پی قمر رضا جسکانی بیا مشال لیډیو ته وویل چې لومړی پلټنو وروستو په پیخه کې د ککړو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړې ده. په پیخه کې ککړ د پولیسو یو سپایي توصیف الرحمن او یو د ډی ایس پی ډرایور عبدالعلی هم نیولې دي. د پیخې پلټنې پیل کړې دي. د پیخې به رڼا پلټنې کیږي او هر څوک چې پکې تورن وي د قانون سره سم به ورته سزا ورکړی شي. پی ټی ایم سورج وړاندې په کراچۍ کې د سن اسمبلۍ مخې ته اوږد احتجاجي پلت هم وهلې وو. د سن حکومت سره د نورو غوښتنو سره دا هم لیکلې تړون کړی وو چې په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو سره د پښتنو وژنې دي هم بند شي. بلخوا د سن حکومت د پیخې په اړه تر اوسه هیڅ نه دي ویلي. په کراچۍ کې دا لومړۍ پیښه نه ده. لدی وړاندې تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په بلدیا ټاون سیمه کې د پولیسو په یو مقابله کې د جنوبي وزیرستان یو ځوان 18 کلن ارسلان مسید هم وجلې او د هغه ملګری ټپي کړی وو. په دغه پیښه کې ککړ یو د پولیسو ایس ایچ او یو پولیس پای او یو بل کس گرفتار او په زندان کې دي او مقدمه د کراچۍ په ترهرګرۍ ضد عدالت کې روانه ده. لدی وړاندې د کال 2018 د جنوري په میاشت کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان نقیب مسید هم د ملیر پولیسو په یو مقابله کې وجلې وو او بیا د دغه مقابلې په اړه پولیسو یو خپلې تحقیقاتي ډلې دغه مقابله جالی بللې وه او د هغه وخت د ملیر ضلع د پولیسو مشر راونوار او د هغه سره په 15 کسانو پر ضد د نقیب مسید د وجنې مقدمه جوړ کړې شوې وه. په یاده مقدمه کې د پولیسو پخوانی ایس ایس پی راونوار 15 نور کسان په ضمانت خوشي دي او د نقیب مسید د وجنې مقدمه تر اوسه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان په کوټه کې د سره غړګي د کوئلې په یو کان کې د ګیس د اخراج لامل درې کان کیندون کې وجل شوې دي. پر پیښه باندې د بلوچستان حکومت سخت خواشینی څرګنده کړې او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوټې په شمال ختیځ لور ته د سورنج په غرنۍ سیمه کې د کوئلې په یو کان کې د مارچ په 14 نیټه د ګیس لامل درې کان کیندونکي وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې د پیښې وروسته هلته د مرستو کار پیل شو او تېره شپه ناوخته د غمړي راستلي او بیا یې ځایي روغتون ته رسولي دي، چیرې چې ډاکټرانو د مهمو عملیاتو وروسته د غمړي خپلو خپلوانو ته سپارلي دي. پر دې پیښه باندې د کان کیندونکو د اتحادیو له لورې یو ځل بیا خواشینی څرګنده شوې ده او ویلی دی چې د سورنج په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کوئلې په کانو کې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره چې کوم نړیوال قوانین دي پر هغه په سمه توګه عمل نه کیږي چې له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په دې ترڅ کې د مارچ په 15 نیټه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د بلوچستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیې مشر سلطان لاله اول چې د تیرې ورځې پیښه د کان د خاوند له لوري د لاپرواهۍ نتیجه ده.
د دې لا کې درې کسان مړې
دی دو د نوی کلی دی یو د کوچلار دی او د دې وجه چې موږ ته سوال کیږي هغه دا چې ګوادا د ګیس د وجه مړی وو چې په دې کې ګیس وو نو بیا د ماین سردار چې کومه ډیوټي ده چې د اول دا قتل دی د بلیم پر سر دننه تک نو هغه دا رپورټ ولې نه دی کړی دویم دا الټرنیټ لار چې په ګیس وو اخراج پر کیږي او هغه لار کې د ایمرجنسی په صورت کې ورکر پر هغه لار وځي دا پخه خبره ده چې هغه لار وجود نه لري همدا وجه ده چې ګیس دا انسانان پرون مړو دا ټیکداري نظام شروع دی د ټیکدار هیڅ دلچسپي د ماینز او د ماینز ورکر سره نه
سلطان لالا په صوبه کې د کوېلې په قانون کې د پیښو یو علت دا هم وشو دی چې د هیواد په نورو برخو کې د کان کیندونکو و کورنۍ ته د مرګ په صورت کې 15 لک روپۍ ورکول کیږي خو په بلوچستان کې دغه معاوضه یوازې 2 لک ده او بل دا چې دلته چې کوم افغانان کار کوي نو هغه د دغه معاوضې حکم نه لري په دې ترڅ کې چې مکله په کوټ کې د کوېلې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره کارکونکي حکومتي ادارې د مشر چیف انسپکټر مین عبدالغلی شاوانی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دوی د پلټنې کار پیل کړی دی ځکه چې په کوم کان کې دا پیښه رامنځته شوې ده هغه د سینیټر منظور کاکړ دی او پیښه پر 8 فوټ باندې شوې ده
سورنج می ہے ادھر یہ 80 فوټ کا مائن چلا ہوا تھا
چیف انسپکټر مین عبدالغلی شاوانی وایي چې پیښه د سورنج په سیمه کې پر 8 فوټ باندې په یو کان کې شوې ده په دې کې درې کان کیندونکي وژل شوي دي او اوس دوی د پیښې د پلټنې کار پیل کړی دی بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس پزنجو د سورنج د کوېلې د کان پر پیښه باندې خواشینی څرګنده کړې او په دې کې د درو کان کیندونکو پر مرګ افسوس ښکاره کړی دی د اعلی وزیر له لوري په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې حکومت به نه یوازې په پیښه کې د وژل شوو کان کیندونکو د کورنۍ سره مالي کومک کوي بلکې د معدن د محکمې و چارواکو ته امر کړی دی چې هغه دې د کوېلې په کانو کې د رامنځته شوو پیښو جاج واخلي او د مخنیوي لپاره دې بیلابیل تجویزونه و حکومت ته وړاندې کړي چې دغه ډول د کوېلې د کانو خاوندان د کان کیندونکو د حفاظت لپاره و بیلابیل ګامو پورته کولو ته اړ کړل شي د بلوچستان د کوېلې د کان کیندونکو د اتحادې د رپورټ له مخې چې په کال 2000 کې په صوبه کې د کوېلې په کانو کې 208 کان کیندونکي وژل شوي وو دغه ډول په کال 2001 کې 215 کان کیندونکو خپل ژوند د لاسه ورکړی وو او د روان کال په تیرو 2 میاشتو کې د کوېلې په کانو کې په دغه ډول ناوړه پیښو کې 40 کسان وژل شوي دي
دا مشال ریڈیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
دا مشال ریډیو د اوریدونکو زو جلال آباد ته چرته چې د دغه خار د اتمې ناحیې اړوند دامان سیمو سیدونکي عبدالخیل ته د غزیدلی سړک چې کارونه یې په تیر جمهوریت نظام کې ځنډیدلی وو د بیا جوړولو لپاره غوښتنه کوي دوی وایي لکه نه چې د سړک ته جوړېدو چارې ځنډول شوي دي دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي بل خوا ته په ننګرهار کې طالب چارواکو ویلي چې ډېر ژر به په دغه سړک کار بیا پیل کړي په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو
دا سرک چې 40 متره پلنواله او نږدې 45 کیلومتره اوږدواله لري د جلال آباد ښار د کونړ ولایت له لوی لارې سره نښلوي د دې سړک د جوړېدو چارې نږدې 3 کاله پخوا پیل شوې وي چې په تیر جمهوري نظام کې هم چارې څو ځلې ځنډول شوې وي د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اړوند د دامان سیمې اوسېدونکي وایي چې د سړک د جوړېدو په لار کې ځمکې او حتی کورونه ړنګ شوي خو اوس چې پر سړک د جوړېدو چارې ځنډول شوي دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي د یادې سیمې 2 تنه اوسېدونکي سید شریف او اسرار الله مشال راډیو ته وویل
د سړک د وجې نه موږ ته په لکونو روپۍ تاوان در رسېدلی دی زما خپله ویجرب کتلې ده تقریبا 15-20 زیب کتلې دی او د امارت اسلامي د حکومت نه غوښتنه زمونږ ده چې دې سړک باندې جدي کار وکړي خلک ډېر غټ ستونزو سره مخامخ دي
دوړه د پوه شو خلک زکام کېږي او سینې تکلیف نور تکلیفات پوه شو د دوړو د لاسه ورته کېږي زوړ حکومت کې خاصم کار کېدو او بېده پوه شو بندېدلو جوړېدو بندېدو د نوي حکومت دا غره چې دا سړک موږ ته جوړ کړي
د یاد سړک د قراردادي شرکت ځایي مسؤل امان الدین وایي شرکت چې کوم بنیادي کارونه په سړک ترسره کړي د یو قس پیسې هم نه دي ورکړل شوي د زیاتوي که شرکت ته د کړي کار پیسې ورکړل شي دوی حاضر دي چې زندول شوی کارونه به پیل کړي.
د دولت نمخ کې یو میاشتې مخکې د سټانډر پوره شوی او کوم پیسې خپل جیب نه مصرف کړی هغه دولت چپه شو همداسې پاتې دی نو کارې بېرته هغه غواړي کار شروع کړي څوک پیسې ورکړي.
په ورته وخت کې د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس مولوي یارمحمد محمدي وایي د عبدالخیلو سړک کارونه دیر سلنه بشپړ شوي او پاتې چارې د وروستیو سیاسي بدلونونو په دلیل ځنډېدلي. د ده په خبره د سړک د چارو د بیا پیل کېدو په اړه یې خپلو لوړپوړو مسؤلینو سره خبرې کړې او د خلکو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
د دغه سړک 30% کار شوی ده او اساسي شکل باندې سوی ښه سوی ده او د باقي کارونه چې کوم پاتې دي دغه د بدلون په حالاتو کې د مشکلاتو په خاطر باندې لا پاتې دي او ملګري وزارت ټول ملګري لګیا دي چې دغه نور چې کوم 70% کار ده دا هم تر زر شروع شي او دا پروسه سرته ورسیږي.
اوس مهال د ننګرهار پر څلورو ولسوالیو سربیره کونړ او نورستان ولایتونو ته هم د بیسودو له سړک کار اخیستل کیږي. د سیمې اوسیدونکو وایي که د بیسودو له پله تر عبدالخیلو پورې دا سړک جوړ شي نه یوازې دا چې د کونړ او نورستان ولایت خلکو ته به په تګ راتګ کې اسانتیاوې پیدا شي بلکې د ډیرو ترافیکي پیښو مخه به هم ورسره ونیول شي.
اوریدونکو اوس هم له جلال آباد زو خوست چرته چې د زوړ هوایی ډګر چې په خوا پکې د امریکایي استخباراتو پوځي اډه وه د ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د یاد هوایی ډګر چارواکي وایي د دې پروژې په پلي کېدو سره تر ډېره د دې ځای د برېښنا ستونزه هم هواره شوه. په خوست کې دا مهال 11,000 کورنیو ته وارداتي برېښنا ورکړل شوې او د چارواکو په وینا چې د 10,000 نورو کورنیو لپاره هم تیار د برېښنا د غځولو تجهیزات لري. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل پر رپورٹ کې.
د خوست زوړ هوایي ډګر د نږدې 40 میلیون افغانۍ په لګښت د ښار له وارداتي برېښنا سره ونښلول شو او د دې ځای د برېښنا ستونزه هواره شوه. د زوړ هوایي ډګر څخه چې اوسمهال هوایي پروازونه نه کیږي د خوست ښار ختیځ لوري کې پروت دی او د ښار څخه شاوخوا 5 کیلومتره واټن لري. پخوا یاد میدان د چفمن په نوم د امریکایي ځواکونو د پوځي استخباراتو مهم مرکز و چې د خوست د سقوط په ورځ له دې پوځي اډې هم امریکایي پوځیان او د کی پی اف په نوم د دوی همکار افغان پوځیان ووتل. د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال په خوست کې د طالبانو د حکومت وادي مولوي محمد نبی عمری مشال روډ ته وویل چې زاړه میدان ته د برېښنا د داخلي بودیجې څخه وغځول شوه.
دغه زاړه میدان هوایي کې چې دا په یو وخت کې د امریکایانو ضربتیانو خاص مرکز و برېښنا را ورسېده او نن الحمدلله زموږ د ملګرو په لاسونو باندې افتتاح وشو. په دغه برېښنا باندې جمله لګښت 195,000 افغانۍ مصرف شو او خدای تعالی ته مو امید دی چې انشاءالله نور ولسته و نور ولسوالۍ او ځایونو ته به هم رسیږي.
د خوست د برېښنا رئیس انجینر فولاد وایي پخوا دلته امکانات ډېر و خو له هغو امکاناتو پر ځای استفاده نه ده شوې.
په شلو کلو کې د څومره امکانات لرل په دې تبل دی دولتي برکت تر کړی دی بنیادي پروژې دلته نه عملي کولې موقتي وخت خو پردی وطن و که نه اوس الحمدلله چې د دا بنیادي کورو سو د میدان دپاره بنیادي بجلي راغلله نو په دانې مونږ ډېر ویاړو او انشاءالله مونږ به په آینده کې ټول ولس ته خص ولس ته کوشش کوو چې برک ویل.
مولوي سیف الله په زاړه هوایي ډګر کې دنده لري. نوموړی وایي پخوا د جنراتورونو له برېښنا کار اخیسته چې ډېر لګښت ورمانده کېده خو دې برېښنا سره د دوی لګښتونه کم شول او برېښنایې هم قوي او د پخوا په پرتله مطمئنه شوه.
خو الحمدلله دا برېښنا چې روغلله په دې سره موږ ډېرې ستونزې هوارې شولې ځکه چې مخکې به موږ د میاشتې دوه کوماس ټنکره تیل به موږ جنریټر ته وړل ذخیرې ته او هغه به په میاشت کې ختمېدل. هغه تیل الحمدلله موږ ته به چارج شول او بل برېښنا د کومه اوس وسر شوله برکې تیز دی ډېرې ستونزې مسره هوارې شولې.
د خوست ولایت چارواکي وایي په راتلونکي کې په پام کې لري چې واردات برېښنا صبره یا یعقوبه یو ولسوالۍ ته وغځوي ځکه یاده ولسوالۍ په تېرو جګړو کې ځپل شوي او خلکو ته یې د پام وړ رغنیز کارونه نه دي شوي. د چارواکو په وینا چې په خوست کې 11,000 کورنۍ ته عملا برېښنا ورکړل شوې ده او د 40,000 نورو کورنیو لپاره د برېښنا تجهیزات موجود دي چې په واسطه به یې کرار د خوست ډېریو سیمو ته برېښنا ورکړل شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تاسو مشال ریڈیو تا غوگی وریدن کو دا مشال ریڈیو 19 پروگرامونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی او لوستلی شئ. زه به دلته تاسو ته دا وایم چې موږ سره په دې یو ساعت کې 219 پروګرامونه تورتمونه او له دې سره سره د مشال تر د رڼا په لور چې په خیبر پختونخوا او یا په د پښتنو په نورو سیمو کې پر تعلیمي هلو ځلو جوړ پروګرام دی، دا هم لرو اوریدل یې مه هیروئ. وخت په پېښور کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه د مجید بابر نو.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان د مارچ په دروشتما د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی دی. پرون د مارچ په 16مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان خبری کانفرنس ته وویل چې د مارچ په دروشتما باندې د ملک له بېلابېلو سیمو قافلې را روان شي او د مارچ په 17مه باندې اسلام آباد ته راشي. د بلوچستان د ماینونو انسپکټر وایي چې د کوټې د سری غوړګۍ په سیمه کې د سکرو په یو کان کې د زهرجنو ګیسونو له امله درې کان کندونکي وژل شوي دي. مشالې دوی سره په خبرو کې د ماینونو د معاینې چیف انسپکټر عبدالغني مشواڼي د پېښې په اړه وویل چې دا پېښه د سکرو په یو کان کې د ځمکې لاندې اتیا فوټه شوې ده. افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون قومي جرګې له پرېکړې لیک سره کلک ملاتړی دی. نوموړي نن د مارچ 15مه په خپله ټویټر او فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه ستره جرګه په سیمه افغانستان کې د موجودو ستونزو هوارولو لپاره نیک او اغېزمن ګام دی. د کراچۍ پولیسو په یو مقابله کې یو بل ځوان په ډزو وژلی دی. د کراچۍ د سورا بوټ سیمې پولیسو پرون د مارچ 16مه دعوه وکړه چې په یو مقابله کې یو وسله وال ټپي کړی، خو بیا وروسته د سوهراپورټ پولیسو وویل چې دا مشکوکه مقابله وه. پولیسو ځواکونو تېره شپه د کیف په شاوخوا سیمو هوایي بریدونه زیات کړي او د اوکراین د مهم جنوب ساحلي ښار ماریوپول د تخلیه کولو هڅې کړي.
اوریدونکو اوس هم راځو د مشال راډیوي پروګرام تورتمونو ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار احمد شاه زمي جوړوي.
تورتمونه
د مشال رادیو په ونیز خبرونه تورتمونه کې مزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. تورتمونه خبرونه کې تاسو هر اونۍ په پاکستان کې د نشي توکو پر کارونې لاملونو، تاوانونو او اغیز باندې بحثونه اوري. په پاکستان کې په میلیونونو کسان په بیلابیلو نشو روږدي چې د بیلابیلو عمرونو، مسلکونو او جنس هغې پکې شامل دي. په تېره خبرونه کې تاسو د هغو کسانو خبرې واورېدې چې په نشو روږد شوي ول. په روانه خبرونه کې په پاکستان کې په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې د هغو زده کوونکو حال در سره شریکوو چې په نشو اخته شوي دي. په پاکستان کې په نشو روږد کسانو کې زیاتره ځوانان دي. د ملګری ملتونو د 2003 کال د وی سروې لمخې په دې هیواد کې په نشو روږد کسانو کې زیاتره عمرونه له 15 څخه تر 19 کلونو پورې دي. د ملګری ملتونو یو بل تازه راپور په پاکستان کې په نشو روږد کسانو شمیر شاوخوا 16 لکه یادوي. یو خو که په دې هیواد کې یو شمیر عام کسان په نشو روږد دي، نو بلخوا د بیلابیلو تعلیمي ادارو ځینې زده کوونکي هم په نشو اخته شوي دي. د خیبر پښتونخوا د سوات محمد مصطفی لس کلن و چې نشې پیل کړې او پر له پسې څلور کاله بیلابیلې نشې وکارولې. نوموړی هغه وخت په 15م ټولګي کې و، خو د نشو له پیلېدو وروسته سبق په نیمه لاره کې پاتې شو. نوموړی د خپلو نشو د پیل کیسه څه داسې بیانوي:
بازارونو کې ګیمونه بو، ګیمونو لا بتلم، هلته نشیان بو او سر بس حالت ماحول کې پاتې شو. ډاور به مناسبار کړ او بیا می دې سیګریټ شروع عادي سیګریټ می شروع بیا می چرس کړ اسے بیا سمجبان بوس کړ سمجبان ترب اوس کړ شراب شروع مرګرو پیدا کول او سره یو ځای کړ ګردېدو به ډاګانې به سپورې بیا اسکول ته وتلم پټېدم بیا اسکول نه راووتم بس بیا باسي ګرځېدم.
محمد مصطفی اورس خپل پلار په سواد کې د نوی ژوند په نوم په نشو روږد کسانو درملنې مرکز ته بوتلی چې اوس یې هم هلته درملنه روانه ده. د خیبر پښتونخوا اولس کلن ځوان عمران خان بیا د اولسم جماعت زده کوونکی دی. نوموړی وایي یو کال وړاندې یې د خپګان له وجې نشې پیل کړې.
ذهني بیماری وو نو مرګرو راته ویل چې یار دا چرس ته شروع کړه نو دې سره به ته بالکل برابر شي نو وایي چې دا ټینشن هر څه به سره ختم شي. نو ما چې چرس سره شروع کړو واقعي چې هر څه لکه بالکل ټینشن هر څه ختم شو لګړې زیاتې بیا نور هم خراب کړم نو داسې تبدیلي پکې راغلو چې لګړې ګړبړ مایرس وایم کوو لګه د مشر کښې سره تمیزداره پکې بیخ ختم شو لکه مازه مې داسې شو که نه لکه بیخي لکه هغه وټ شوی غوندې من چې نشې مې شروع کړې نو بس سبق نه م ووته وه بیخي لکه سبق سره مې بیا شوق هر څه ختم شو.
عمران زیاتوي ورو ورو یې مور او پلار هم ورباندې پوه شول او بیا د درملنې مرکز ته وروست. نوموړی میندو او پلارونو ته خواست کوي چې د خپل اولادونو کلکه څارنه وکړي.
موږ دنیا د خلکو دا پیغام ورکو چې کوم د بچو د پلارن چې هغه داس کار وکړي چې په بچو باندې خپل نظر ساتي چې د سکول ته ځي د لري چا سره کېني پاسي چې هغه نظر ساتي نو چې نظر پې ساتي نو هغه بالکل لکه دا نشو دي درته په ذهن نه ځي او چې بس نوجوان نسل ته هم دا دغه ورکوم لاندې نشو نه بالکل په امن وساتي. ډېر زیات غلط کار دی ځکه چې ثابت کم سړی کم نسل چې کنه پای کې بس نشي والے بس ذلیل او رسوا ګرځي.
د خبر پرتنخوا یو بل ولس کلن ځوان مرسلین د لسم ټولګي زده کوونکی دی. درې کال وړاندې چې کله هغه په اووم جماعت کې وو نو ملګرو پر چرس راواړه. هغه وایي چې د غلا په پیسو یې نشي مواد اخیستل چې بیا کورنۍ ورباندې پوه سوه او د درملنې مرکز ته یووړ. مرسلین زیاتوي چې نشو یې پر درسونو ډیر منفي اغیز وکړ خو نورو ته له دې تورتم څخه د ځان لرې ساتلو پیغام ورکوي.
اول به د پښت نمبر راتلم په کلاس کې او چې اتم نه هم ته شوم غانه بیا رغړې زیات بدل شو مګنه کنه کار به مینه کوو او سکول سره به څه وخت نو شو مې ختم شو. نو دا پیغام درم چې نشړې خراب شي او د زلالت ته کنه و قوم کې او بلې خپل کور کې بلې فیملی کې بل غاډیر دغه او خلک به د خپل نظر باندې ګوري. خلک
تلویزیون کلن مهران خان په پېښور کې نوکری کوي خو له تیر یوه نیمه میاشتې راهیسې یې په نشو دروژدو کسانو درملنې مرکز نوي ژوند کې علاج روان دی. هغه وایي په 2013 کال کې د پېښور په اسکول کې په لسم جماعت کې سبق وایه چې له ملګرو سره لومړی سیګریټ او بیا حشیش سکول شروع کړل. نوموړی وایي په 2014 کال کې له 12 جماعت وروسته نوکری وسوه خو بیا یې هم د نشو کارونې ته دوام ورکړ او پوره 9 کال حشیش وسکول. خود مهران په وینا په دا ورستوي کې حرکات او سکنات مشکوک سول نو بیا کشر رور د درملنې لپاره چمتو کړ.
اخیره کې دا شو چې زما د دې استعمال ډیر زیات شو او دا غي سره هغه اثر د څه شو چې لکه زه یو قسمه ډاوټ فول شم دا حشیش چې کم دینه د ذهن بالکل لاک کی او کافی د څه شو کو شو به تو فهم نس کی دا غو چې د کار اوپن نیچا سره په انټریکشن زمانه شو کی دی سړی چې سره سمایل و کی چې سره خبر و کی سو پو کی کم فیملی کی چې زما شروع ما کوم لیډینګ کریکټر چې وینو هغه تقریبا ټوټلی څنګه خراب شو زما کشر ورور دی نو هغه زمانه زیات فیملی کې پوه شو او لږ نو هغې په ما باندې کافي زړه خوږ کړو او دلته خو زه نه راتلم خو دا داسې د هغې په وینا باندې راغلی.
مهران خان زیاتوي چې د درملین مرکز ته په ورتګ خوشحاله دی او صحت یې مخ پر ښه کېدو دی. هغه وایي اوس هلته ورځپاڼې لولي او د کتابونو مطالعه کوي. د سکولونو کالجونو او پوهنتونونو پر زده کوونکو سربیره په مسلکي او روغتیایي مرکزونو کې هم ځینې کسان په نشو اخته سوي چې زیاتره یې د نشو ستنې لګوي. 38 کلن ایاز خان په نرسنګ کې بیچلر او په سوشالوجي یا ټولنپوهنه کې ماسټري کړې ده. نوموړی وایي په 2015 کال کې یې په روغتون کې عملیات وسول. له عملیات وروسته د درد کمولو لپاره ستنې ولګولې چې بیا وروسته ورسره عادت شو. هغه وایي 15 کاله وروسته خپل پلار د درملین مرکز ته بیولی چې اوس له تیرې څه باندې یوې نیمې میاشتې راهیسې درملنه روانه ده.
لکه یو سړی فار ایگزامپل آپریشن سه وکړي یا ایکسیډنټ وشي هغه ټایم کې درد ډېر زیات کیږي که نه شي د هغې دپاره ورته نیلبین یا ټرامل دا ورته هغې کې د پین کیلر هم دي او سیډیټ یوز هم دي نشه پکې هم ده نه هغه ټایم کې اتاقه وکړي نه هغې هغه اثر چې دا ډېر زیات ناشنا غونته کیږي که نه شي نو بس کوم شي بدقسمته خلک وي زما په شان دي نه هغه د هغې سره اډیکټ شي بس عادت شي اخون واخلي نه هغه وایي چې بس دا خون بل څه کې نشته څنګه چې سر له چرس شو سیګرټ شو نسوار شو د دغې اډیکشن وي که نه شي دغه سي د دې هم اډیکشن وي هغه عادت شي سر بیا انسان ته خوب نه ورځي ټول باډي کې ورته پین کیږي منټلي هم ډیسټرب وي
ایاز خان زیاتوي هغه کسان چې د نشو ستنې لګوي لاسونه او پښې پړسیږي او همدغه لوی نقش وي نوموړی وای نشي بد شي دي او هر څوک چې پاخته دي باید سم دستي درملنه وکړي
تاوان پوري زیات لري هغه ایمیج او کریکټر چې کوم دی هغه ډیر زیات خرابي کوي سره لیبل ولې کې سر د نشي هغه انسان باندې دا غیر کول بیا ډیر زیات مشکل وي دا هم دغه حل سر شي او سنټر کې اډمټ شي سره او سټیم کوم ټیم چې دی هغه تیر کی خپې عزت سره بیا لړ شي او نیکست نشي نه کوي نو دا په سره ایمیج سیټ کی فیملی چې دا ټول دغه شي برباد شي سر
لگوی وای یہ وقت پر پشتورگی یا بڈوڈی درد و دا درد ستنی تھے ضرورت ترلوت خوکلچ یہ ضرورت ختم سو نو هغه عادت جوړ سو نو موڑی وای کلو نو رست خپل میرمن اور باندې پوه سو چې خاوند نشي پیل کړی دی
بس هغه بیا پوه شو زما لاس کې هغه ریډنس راغې او انفیکشن پکې جوړ شو زخم پکې جوړ شو نو هغه وجه نه هغوی پوه شو طبیعت کې به هم لږ غصه او دا راتله نو هغه وجه نه هغوی پوه شو دا نشه داسې شی دی چې دا ته هر څومره زیاته وکړي جي خو د دې یو حد دی د هغې نه پاس چې واړي بیا به تاسو وایي چې ما دا پرېښودی زه په خپل دغه باندې راغلم دې سنټر ته چا راویستی نه یم جي
لیکت علم زیاتوی لتیر دو نیم میاشت راهیسی په نشو روژ د کسانو درملنې مرکز کې علاج روان دی او اوس مخ پر رغېدو دی دغه په وینا په روغتونونو کې یو شمېر پروفیسوران نارینه او ښځینه ډاکټران نرسان او نور طبي عمله هم د ستنی یا انجکشن په لګولو عادت دي نو موري وای ترڅو چې په درملتونونو یا میډیکل سټورونو کې د نشلرونکو یا درد آراموونکو ستنو بیل اجازتنامې پلور روان وي نو دا ستونزه به موجود وي اخوا منصور خان په پېښور پوهنتون کې د انجنیری د ورستی کال زده کوونکی دی هغه وای درې یا څلور کال وړاندې د کالج په هاستل کې نشي پیل کړي چې ورسته پوره یو کال آیس نشه هم استعمال کړي
اول خو هم بس د سیګریټ او وغیرہ سره هغه سره سره چاسو د ښه شو شو درې کوم وګون زموږ سره کې د خدای دې ته هم دی د بل د ماحول کې د هغه نشته پابندې کې زموږ چې کوم سیمه سپیشلی ملکان چې مو ګوره یا پېښور ګوره دوی کې نشے ملاوی او دا کمی نشی دې نه دا بس په یو کال باندې راځي او بلکې ډېر پاسه سر ملاوي
منصور خان زیاتوی چې د ډرګ فری ملکند په نوم تنظیم د د او نور ملګرو د درملنې تنظیم وکړ او د شپږ میاشتې تر علاج وروسته بیرته د ژوند تراو وګرځیدې نو وړي زیاتوی چې نشه د انسان ژوند بربادوي
نن سبا زموږ چې کم ځوان کول له کوه غلط ته کو جنایدا کوم پاستل کو ورو زموږ ټول د رکاو د پیاد نه کوي نه کوه بیا تلکان ټول بلی کا مختدی بس خو چې خپل ژوند تباہ کړي او برباد کړي او بهشه کې چې بس څنګه شو سات کړي دي او کو نه خپل مستقبل فیوچر جوړول غواړي چې د خلکو نه لری لری پاتې شي
اخو بیا د پېښور پونتون ویان محمد نومان وای چې په هنتونی په 2009 کال کې د تنباکو او نشي توکو پاک اعلان شوی دی د نوموړي په وینا وسم د زدکونکو د استوګنځایونو یا هاستلونو په ګډون یې په ټول پونتون کې د نشو د مخنیوي لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي دي
د هاستلز کې چې څومره آوټسایډرز به وو او هغه به پاتې کېدل نو هغه هم سټریکټلی ډیسکرج شوی دي او اوس د پروست د اډمنستریشن دا هغه هر یو سټوډنټ چې دی نو هغه چې سکارډ شي او د سره سره د هاستل خپل ټایمینګ دي چې د هغه ټایمینګ نه یو اسٹوڈنٹ چې کوم دی دا غینا او پسته چې دا هاستل نه بهر زی یا بل هاستل ته زی نو هغه ته پرمیشن نه وی او که ضروری کاری وی نو هغه به د خپل وارډن سره خبره کوي او دا غینا به پراپر اجازه اخلي.
د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت او اکسایز محکمه او د پاکستان مرکزی حکومت په وار وار د نشو د مخنیوي او کنټرول لپاره د اقداماتو اداوي کړی دي، خو بیا هم دا پدیده روانه ده. د پاکستان په کمی اسمبلی کې د نشي توکو د کنټرول سټینډینګ کمیټي غړي او د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ ګلداد خان وای چې حکومت په هر ساحه کې د نشو د مخنیوي لپاره غونډې کړي او نوي اقدامات یې پیل کړي دي.
د تعلیمي ادارو نه هم پدې کې کسان راغوښتي دي او هغوی هم دلته کېنولي وو او په دې باندې موږ بیا یو پوره دغه داسې راوړو چېرې دا باقاعده چې په اسټل کې هم د دې چک ان کېږي او سره سره په تاسو ګوري د ښارونو کې دا شی ډېر عام شوی و، نو په هغې باندې د آزادګي د ډی پی او یا د ای سي چو په تھرو باندې او یا چې د دوی کوم خپل سټاف دی موږ دا هم ویلي وو چې ډېر دوی اوس یو 300 کسان 300 کسان د هغې دپاره بکتي کول، نو موږ وایو چې دا دې ډېر شي دا په ډېر دغه باندې ځکه سره چې یاره دا هر ځای ته ځان ورسوي. نو د تعلیمي ادارو سره هم په دې کې پرابطو کیو او نورې هم په خپلې دغه چې دغه زمونږ چې کومې چاپی او کوم د دې خلک به هم ګلندې کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نشو په ځانګړي توګه د آیس د مخنیوي لپاره ځانګړي قانون جوړ کړی چې لمخې د نشو د کیسونو لپاره 15 ځانګړي ثانې او 2 عدالتونه هم جوړ کړی دي. د دې ونی تورتمن خبرونه هم دومره و. راتلونکو خبرونه کې به واوري چې نشې پر بدن څه اغیز لري، له دې کومې ناروغي زیږي او څومره مرګونه ورسره کیږي. دا خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر اپ یا پانی او ټولنیزو رسنیو هم اوریدلای شئ. تر بیا مزه احمد شاه زمي په مخه شو کوم، خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
او اوریدونکو اوس هم راځو 19 پروگرام د رڼا په لور ته. دا پروگرام ستاسو لپاره زموږ همکارا انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خبرونه کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. نن په خبرونه کې د خیبر ضلع د توت کمر سیمې د جنکو او لکانو د دواړو د تعلیم په اړه خبرې کوو. د توت کمر اوسیدونکو وایي چې په دې سیمه کې د جنکو میډل او های سکول نشته او هغه د پرایمری پاسول وروسته خپل زده کړې پرېږدي. د توت کمر مشران وایي چې دوی د کلی جنکې د پرایمری تعلیم لپاره د لکانو سکول ته ورسي. توت کمر د افغانستان له پولیس سره نږدې علاقه ده او د تا نادرشاه کلی هم ویل کیږي. د دې کلی اوسیدونکو وایي چې د نوم توت کمر دی، خو د موسم په لحاظ سره دا سیمه داسې ده چې پکې په یخنۍ کې واوري کیږي او ګرمي پکې ډیره لګوي. په دې کلی کې د تعلیم مبارز ارشاد خان مشال ویډیو ته ویل چې توت کمر زیاتره غریزه سیمه ده او خلک یې د میدانی سیمو په څیر د تعلیم او صحت په برخه کې بنیادی سهولتونه نه لري.
توت کمر دا دیتا دا چې کوم دا توت کمر سکول دی دا مشهور دی په ندرشا کلی باندې کنه. دلته چې کوم ملک ته پاغه باندې مشهور دی دا چې کله مونږ لنډی کوتل نه راځو نو هغه تنه مونږ دونی می ګنټه سفر دی لنډی کوتل نه زمونږ علاقې ته. بیا دا برګ علاقې مخکې راځي دینه مخکې برازي بیا ولې راځي د دینه مخکې نو ندرشا چې کوم دی دلته یو 144 وینګ پروت دی مونږ سره چې کوم اف سی والا دی د دې سره سایت کې چې کوم دی دا لوکیټډ دی دلته دلته سچویټډ دی هغه چې کوم دی توت کمر دی ندرشا کلی باندې مشهور دی. نو دا تقریبا دا افغان سره بارډر کې دا بالکل دا افغان سره ټچ تا کنه افغان سره بارډر کې دا سرسوبی کنډو سره بالکل دا ټچ تا کنه. سرسوبی کنډو زمونږ هغه یو مین بارډر دی چې کوم دا افغان سره زمونږه بارډر دی. دې ته مونږ سرسوبی کنډو وایو کنه. دا علاقہ غریزه ده کنه دلته غرونه لګ جاتی په دې ځای کې او دویمه دا ده چې د دې کوم مطلب د زمکه نه د زمين نه چې کوم مدنياتي دان نه کیږي مطلب خړه غونډه علاقہ دی وجه نه ته خلخ خړه وای کنه.
د خیبر پختونخوا د لمړنۍ او سانويز تکړو وزیر شارام خان ترکه په دې روسته یو کې ویلي وو چې په دې صبح کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره 13 لاکه ده، خو په قبایلی ضلع کې د تعلیم لپاره کارکونکي وایي چې سکول ته په نتلونکو ماشومانو کې 80% جینه کې دي. ارشاد خان بیا وایي چې په توت کمر کې خلک په خپل لونو تعلیم کول غواړي، خو باید حکومت الته د جینکو لپاره ځان له سکولونه جوړ کړي او پکې خزینه استادانې برتې کړي.
د جنکو تعلیم باره کې خودلتا میډم داسې دا چې دلته خلک ډیر زیاته پرده کې وخت تیرې دلته چې زموږ جنکې دینی مدرسې ته یا داسې ښځه چې کومه عالمه دې طرف ته ځینو اکثر بورکا او دا استعمالوي، خو که دلته د جنکو یو سکول جوړ شي او مطلب هغه کې صرف فیمیل ټیچران وي نو د دې خلکو به دا کنسپټ جوړ شي، په دې باندې بیا هیڅوک ابجیکشن یا اعتراض نشي کولای. هر څوک بل ورځ چې کوم د ځای کې ناستم او ډیر لرې ځنه تقریبا 4-5 کیلومتر نه زیاته یو جنۍ راغله او ماته پیپر راوړه، ما ته وای چې یاره ته دا وګوره چې دا د کم ډاکټر پارچه ده، دا د ښځې په نامه ده که د نر. نو ما افسوس وکړو، ما ډېر زیات افسوس وکړو چې ته دومره لرې نه، تاسو سره پړه لیکې انسان نشته چې مطلب تاسو ته سر در وای چې یاره بالکل دا فیمیل ډاکټر ده که میل ډاکټر، نو دومره تکلیف ته که هغه جنکې پړه لیکه وای هغه به ماسې ولې راتلی.
په خیبر کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خدمت خلک چارواکي وای چې په دې ضلعه کې د جنکو د تعلیم شرح 14% ده. د ادارې زیاته کړې چې په دې ضلعه کې د جنکو د سرکاري سکولونو شمېره 290 ده، خو ارشاد خان وای چې د جنکو تر څنګ په توت کمر کې د لکانو د تعلیم صورت عالم ډېر خراب ده. نوموړی په دې اړه زیاته وی،
باقي چې دا علاقه چې کم دی دلته هایر سکول خو چې کم دی بهخي تصور نشته چې دلته نه به یو ماشوم میټرک کلیر کړي، ځکه چې زه په خپل سوشل ایکټیویټر یم دلته، زه هر میاشت هر سال چې کم دی دا یو فنډ جوړوم او تقریبا هر سال کې زه 10-8 ماشومانو لیست جوړوم او هغه زه لنډي کوتل کینټ تاسوم په پیکج باندې زه هلته ماشومان کوم چې هغه میټرک کلیر کړي، ځکه چې هغه چې کم دی سیلف فاینانس باندې یا مطلب خپل خرچه باندې چې کوم دی هغه ځان نشي سپورټ کولای، نو دی وجه نه مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی دلته چې میټرک کلیئر کړو. هایر ایجوکیشن خاصم پاتې دی، تاسو که وګورئ نورې ضلع په هر ضلع کې چې کوم دی میډم الته خلک ګریجویشن کلیئر کوي، غلط غلط ایم ای ایف سی خوارسم کلیئر کیږي، کالج ایم ایم سی ګریجویشن کوي، او زموږ ځله کې میټرک هم نشته. جنې کو سکول خو بهخي شته نه، مطلب کوي صرف فزیکلی سټرکچر شته، چې کوم دی اندرونی پاغې کې څه نشته، که سکول وي ټیچر نشته، او که ټیچر وي پړای نشته، ځکه چې دلته کم ټیچران وشي هغه چې کوم دی افتواری کوي. دلته ډېر زیات صورت حال خراب دي، د توت کمر داسې شیرین سکول دی، دلته نور وغیرہ سکولونه دي، دلته میټرک تصور نشته، بلکې میډل چې کوم دی یو سټوډنټ پاس کوي دام ډیر زیات مشکل سره اتم پورې دلته پڑھائی کوي. او دلته وګوره اوس ما بیا یو لیست جوړ کړی، زه ماشومان چې کوم دی آرمی پبلک سکول ته استوم، خو هغه اوس مخکې زمونږ د کوم زغه خیل د پاره یو خپل پیکج وو، نو هغه پیکج چې کوم دی اوس ختم شوی دی، اوس په سیلف فاینانس باندې به زمونږ ماشومان زی اولته به هغه ځان سپورټ کوي. بنسبت دې چې دلته چې کوم دی دا د ګورنمنت او زمونږ د کوم د مشران چې کوم دی د دوی دا ریسپانسبیلټی دا چې دلته هر یو ماشوم ته کم سی کم په میټرک باندې میډم نن سبا تعالی څوک دیړی
درکې. اوریدونکو د خیبر په ګډون د قبایلی ضلع اوسیدونکو سوواری په خپلو سیمو کې د تعلیم او نورو سهولتونو لپاره احتجاجونه کړي دي. د فروری په لسمه آل قبایلی سټوډنټس ارګنایزیشن په نوم د قبایلی سیمو ځوانانو سازمان په پېښور پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال په هغو ضلعو کې د روغتیا، تعلیم، سیلګرۍ او نورو برخو کې په تیزۍ سره د پرمختیایي کارونو غوښتنې وکړې. د توت کمر یا ندرشاه کلی د های سکول یو زده کوونکی بلادین خان بیا وای چې دوی په سکول کې د استادانو ډیره کمی ده، چې له وجې د دوی تعلیم ډیر متاثره شوی دی.
مسالېب کې استادونه مسالېب کې او استادون مس نیو لارغلی یو څلور پنځه داسې څو کمایره کې کنا هغه استادونه کمایره کې بس میو دا غوي کې سوزون ارتا پراشو پیرډون ارتا پراخلی وسه خیره سره خری پیرډون خور ځخه پراخلی یو بس دا غم و چې می دا پیرډون پرا سکول برابر سکول جوړ شي او بو ماشين خراب را وړه خو یو کو چې کړه و جمرت بالو.
بلادین خان سیاتوی چې د کور سکول ترمیان سه 1.5 منټه فاصله ده. اغه زیاتوی چې په قبایلی سیمو او بیا په غریزو علاقو کې جنکه دومره لري سوک سکولونو ته نشي استولې او له تعلیمه پاتې شي.
ګورنم یو نیمه ګنټه لا څو منټه مزر تاو ته نه په دل ځم راځم نه جنکو سکول خو نشته سره خپل تبر یو جوړ شوی مخکې ورزدلای او د مکاتب کې شو یو ماستر نشته او جوړ شوی رو سول شوی نه جنکو سکول نشته راي دمکاو مینا بار پلوره کلنا بار پلوره سنگری جمعه تا نزده و ویست آب یاجور شوه ری پاکی بیچنا خوز کل ویلو ویست دسته ری چیستو زونی و غب گشتانا کلای ری که کورانی رو که و شرور نره ایدل کچه ویه چه شرور و جناکه ورسی بس جناکه نشتا ری نویرسی و نیستو زونی گشتا ری کورانی رو که سوزان بچه میو بس ویر پلوی داسی پیردون نا بی دوا و دری و داسی پیرد بیم و خستا و سوزان بی وینا ایوی سوز بیر تا دوا دوار را خستا لیو بس خفل پیرد بیو بس داسی دا غبیر تا وخست پیردون نا و نر بی پوته و بس نوز بیو دست ایوا بجا پی دولا سی پیره و سوٹی بیشو دا مجبودی بیم وچه سوزان بی نو بیا بی می ار طول سارا بخپلا که اوکڑا مچه میل سوزان ار منظور کو کلی که بیم ویر مچه سوزان ام نشتاره و سنداسه خوشی بیر سو ور سو
اور ایدن کو تاسو درنا پلور خبرونه وره د خبرونه تاسو په خپل موبایل کې د اپ لاله هم اوریدئ شئ طریقې سدا سدا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشه
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او اور ایدن کو درنا پلورخ پرونہ کی درتا ہر کلی وایو نن پخ پرونہ کی د خیبر پتوت کمر کی د جنکو الکانو د سکولونو صورتحال پڑا خبری کو اور ایدن کو د خیبر پختونخوا حکومت وای چې اس میڈل او پرائمری سکولونو ته هم فرنیچر ایور کوي او ستکون کی بنور پٹاٹ نہ بلکہ ٹھاٹ سے بیٹھیں گے خود توت کمر سکولی او کارکون کے معفور خان وای چې پدی سکول کی د پرائمری او میڈل ماشومان اسم پٹاٹونو کینی اغاز یا تکڑی چھ دکلی پدی یوازنی سکول کی کوٹے ساسی او د بجلی انتظام پکی نشتا اغاز یا تکڑی چھ دکلی پدی یوازنی سکول کے پباران کے کوٹے ساسی او د بجلی انتظام پکی نشتا
انور دست مسالی خونش پر وستر پا اغا کامره گیتونه میتونه او دل خراب دی کنه نور خوٹی تک دی کوٹے خو دو دا پریمری دی سالور دا میڈل دی او بیا سالور دا ہائی سیکشن دی تقریباً چپارہ کمرے دی ٹوٹل اسٹاف سارا آفس سارا کنا نو بس مجبوری جائے گی خونا چتونا ہو لنٹر دے میڈم خو لکسا سی چی باران دیر چتا ہو باران دیر کی کنا واورن کی گی ہو باران کی گی کنا ہو لکسا
د توت کمر د الکانو پرائمری میڈل او ہائی سکول په یو چار دیواره کې جوړ شوی دی د توت کمر د الکانو د ہائی سکول استاد امیر خان راته ویل چې په کلی کې یو ہائی سکول دی خو تر اوسه په کې هډ ماسټر نشتا
استادانو کم نه وو خو اوس ګره شو کنه صرف یو دو استادانو اوس کم دی یو پی ٹی سی دی او یو سی ٹی او یو هډ ماسټر نه دا هډ ماسټر چې سکول وی وو شاده سي چې لکه مشر په کور کې وو چې مشر نه بس کور خراب کنه او دین دا سه یو حال لګیږي ماشومانو د بارا چې یعنی یو حال جوړ شي کنه حال نشته کوم وبو مشين دی هغه څه دې دلې دورم دا سکول چې اوس کو دغه دا های د چې های سیکنډری شنل تا کې اکثر ماشومان چې نه هم لاسن پاس کې هغه بیا کوز د تلو واسم راسیږي او غي دا دلتا بندوبست نه نو که های سیکنډری شنل دلتا په پلا بس په خپل علاقه کې سبق وای نه نشي تلې کنه نو بس په لنډي کو تلو جام لا تلې نه شي د مروه تی وینه او د تا کې سوکستانه شي دغه یو لاسم دو لاسم ورو کوي تو سفر خو لاسم بند بس نه اوس دا اوس یو استادان راکل یو دې میاشتې کې
په خبر کې د تعلیم محکمې چارواکو مشال ویډیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې وسلوالو د یو نیم سلنه زیات سکولونو ته زیان رسولی وو چې په کې شاوخوا اتش پېته په بشپړه توګه تباه شوي وو په خیبر کې په 2000 کال کې بد امنی پیل شوه چې لکبلې په باړه او شاوخوا سیمو کې زرګونه خلک بې کوره شول لومړی سکول په 2010 کال کې وسلوالو پلواړګي کې په بمونو والوسه او دغه لړۍ تر 2014 کال پورې روانه وه د چارواکو په خبره په نامنه کې په ورانو شو سکولونو کې لشپیتو زیات بیرته جوړ شوی او ځینې په خیمو کې دي په توت کمر کې د تعلیم مبارز ارشاد خان وای چې د غلطه په نامنه کې سکولونه هم متاثر شوي خو تر اوسه حکومت د فعال کولو لپاره سم کارونه نه دي کړي
او بالکل بالکل دلته چکم د سکولونا لګ چکم د بلډینګ او دام لګ متاثر شي کنه خو فلحال چکم د بلډینګ چکم د فزیکلی تیار دی خو چکم پړای دا د پکی بالکل متاثر ده وسو مکشان متاثر ده پړای نوی زکه چکی کم ټیچرم دلته پوسټینګ وشي نو غزمونګ علاقے ته مطلب ډیر جات زرنخه کوي کنه چې دلته د خپل ډیپټیو کی پاسنیا تر او دویمه خبره ده میډم چې ګورنمنت نا مونږ دا بار بار ډیماند کړي و چې د نورو علاقې په نسبت سره زمونږ په علاقې کې چکم لوکل خلک دا غا ایجوکیټډ چکم دی دا پندیس کلو باندې ایڈجسٹ کا مطلب یو خو بدافی فیسیلیټی وشي چې دلته کم ماشومان دی دا به متاثر کیږي نه کم چې بیروزګار ایجوکیټډ خلک دی دا به ورسره په جاب بولاږي ځکه چې ګورنمنت نه مونږ بار بار دا شکایت کوو چې مونږ لا کار کول پکار دی خو چې کم پړای سره مونږ کار دی بلډینګ سره مونږ کار نشته دلته چې حکومت څومره کار کړی دی هغه صرف مرمت باندې کړی دی بلډینګ جوړ کړی دی ټیچرز وکي نشته نو په داسې کار باندې چې نه کار کوي نو دا به خوي ځکه چې ګورنمنت چې کم کار کړی دی هغه صرف مرمت کړه دې سکول روچ کم کلرز یې غي سیټ کړه دې باقاعده ټیچینګ سټاف ماف مطلب ګورنمنت ته خپل ځای ده او زه خپل د خپل ګورنمنت نه دا ډیره زیاته غوم چې په دومره ماډرن دور کې زمونږه علاقې څومره بکوټ پات